سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونه کې موزه د ځای کاکړ علیکم هله ده روغ جوړ خوشاله وایست د جرمني په میونخ ښار کې وسوال برید تر څنګ د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان په اړه ټوټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې در اورو په پیل کې به پورې ورته خبرونه وکړو
نمړې دا مهمه خبرونه سرټکه د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لښته لږه نه تنه وجل سوې ده د پاکستان متحده قومي مومنټ د خپل مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی او د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای د شام پر حالاتو له روس سره خبرې اترې کوي د جرمني په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږه نه تنه وژل سوې دي پولیسو ویلي چې دوی په دې پیښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته رسولی چې د برید کوونکي وسلوال مړی موندلی دی هغه په خپله ځان وژلی او په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسان نور ټپي سوي هم دي دا پیښه له ځایي وخت سره سم د جمعې په مازیګر وسوه چې یو وسلوال کس په مکډونالډ نومي رستورانت برید وکړ یو ویني شاهدي د پیښې د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ
موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونالډز کې وو د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل سوې ورخطایي خپره سوه په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه
پولیسو ویلي چې دا برید یو 13 کلن حل کړی دی چې په خټه ایرانی جرمن و او په دې همدې میونخ ښار کې اوسېده خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه څه ودې برید ته پارولی و د پاکستان متحده قومي مومنټ د خپلو مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی یادګوند د جمعې په مازګر د کراچۍ د خبریالانو د دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول سوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلۍ د غړي رؤوف صدیقي نیول کېده بې انصافي ده د متحده قومي مومنټ مخکښ اسلام خان پر دې مهال مشال راډیو ته وویل
د مونږ نن هم 130 کارکونان لپته دي چې هغه مونږ له نه زه معلوم دي نه شوکړي دي نه د هغه د بچونو ته پوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون رکوي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بيماري پته نه وي د هغه د نور شپه پته نه وي نو ته د حق بچینه ته پوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې بي مونږ خپل د حق आवाज د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې مونږ چتاو
د کراچۍ پولیس وایي چې پر نیول سوي ممکنه ښاروال وسیم اختر د ښار په بیلابیل تاڼو کې شاوخوا 25 مقدمه درج دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن ډلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې سیمه ایز انتخابات ګټلې دي مسلم لیگ نن ډلې د کشمیر په 140 کسیز اسمبلی کې 13 سیټونه ګټلې دي دا ټاکنې د پنځشنبې په ورځ ترسره شوې دي د ټاکنو له پایله اعلان وروسته وزیر اعظم نواز شریف د یاد کشمیر په مرکز مظفر آباد کې خپلو ملاتړو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې هلته به د پرمختګ لپاره کار کوي دا انتخابات تر ډیره حده په پرامن توګه ترسره شوي دي د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي چې په قلعزال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل سوي او ټپي سوي دي د کندوز د والي ویاند سید محمود دانش پروند مشال راډیو ته وویل چې په قلعزال کې په تیرو درو ورځو کې یو پولیس هم په جګړه کې وژل سوی دی د دانش په وینا په دې جګړه کې ملکی کسانو ته تاوان نه دی رسیدلی وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس سرمشریزي په څنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر شام کې پر روانه جګړه خبرې کوي په دې سرمشریزي کې چې سبا جوړیږي د چین او روس ځینې لوړپوړي ډیپلوماټان برخه اخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر اونۍ په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او په شام کې د ناکام اوربند د ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو ګامونو هوکړه وکړه. جانکيري پرون په ویانا کې خبر اعلان تول دی اوس روسي سیالب دی او روسي سیالب د سیړي چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو تر رسیدلی او پر کوم برخو کې خندونه ستا چې د هغو د حل لپاره ګامونه پورته سي. په شام کې د سختو شخړو له کبله د دې هیواد په باب د سولې مذاکرې پر ټپه درېدلې او په هغه اوربان چې د امریکا او روس په منځګړیتوب په فروری کې اعلان شوی و لمنځه تللی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د شام په باب دې له ماسکو سره د خبرو اترو لړۍ روانه وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاویش اوغلو وایي واشنگټن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فت الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسون جوړ سي. چاویش اوغلو پرون او څرګند کړی چې د ترکیې په دې کمیسون کې د ګډون لپاره تیار ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه ته جدي وي په لنډ وخت کې د ګولن د ایستلو پریکړه کېدلی سي. له بل پلوه د ترکیې وزیر اعظم بنالی یلدریم وایي چې د کودتا په تړاو د تشدد امکان لا نه دی پای ته رسېدلی او ښایي یو شمېر کسان د بې نظمۍ جوړولو هڅې وکړي. بنالی یلدریم خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکیې حکومت پر ټولو چارو واک لري. او وروستۍ خبره د لوبو، د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ د دویمې ټیسټ لوبې نن دویمه ورځ ده. انګلستان به خپل لومړی اننګز د 400 لوبغاړو په سر له 314 منډو پیلوي. دا لوبه په مانچستر کې روانه ده او انګلستان لوب د پچه ګټلې او د بیټینګ پریکړه کړې وه. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ زخوا وردل. په سلام پښتونخوا کې د ځین نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د جرمنی په میونخ ښار کې په وسوال برید کې 9 کسان وژل شوي دي. په کراچۍ کې متحده قومي موومنت د خپلو مشرانو او غړو د نیونو پر ضد مظاهره کړې ده.
د موږ نن هم 130 کارکنان لپته دي. کم کارکن ورک وي، د هغه د قبر پته نه وي، د هغه د بیمارۍ پته نه وي، د هغه د نور څه پته نه وي، نو د هغه بچینه چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي.
په ترکی کې د ناکامې کودتا وروسته په پاکستان کې د دغسې فوجي کودتا کېدو بحثونه پیل شو، خو یو کارپوه په پاکستان کې دغسې یوې هڅې امکان نه ویني.
فوج زیاتر پالیسۍ په خپله چلوي، اقتدار به د قبضې کولو سره خاص فایده خو نشته دی. او په دننه پاکستان کې داسې حالات نه دي. سیاسي حکومت نه خلک دومره تنګ شوي دي چې هغه د فوجي اقتدار هر کړی وو.
په 2014 کال کې د پېښور په بډبیر کې 14 سوی و، خو درې کاله تیر شو او په دې 14 کې زخمی شوی سلمان افریدی له هم روغ شوی نه دی.
د دې وې دا ساج کومه دا ساج تکلیف د دې په باندې دا سالي د درې کاله راځي دې خبرې نشي کولې.
یو شمېر نور رپورټونه هم درو سندرین ورتاورو چې مشال خو یې سره وسه. او سم د خبرونې د پایل رپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، پرون د ناوخته په میونخ ښار د جرمني په میونخ ښار کې وسلوال برید وسو. دا برید پر یو مارکیټ وسو چې پکې د پولیسو په وینا 9 کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره دغه برید یو کس کړی و چې ایرانو نسل جرمنی دی او د وروسته د مړې ترلاسه سو چې د پولیسو په وینا په سر کې ډزې شوې چې پولیس وایي شای هغه خپل ځان وژلې وي. نور تفصیل به د صالح مصالح پر رپورت کې وره.
په جرمنی کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د منشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سوي اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شهر اوسیدونکو ته ویل سی و چې په کورونو کې د نن پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مون شن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پایل کې ګمان کوي چې برید کوونکي به شاید درې کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یو لوی مارکیټ یو کیلومتر لري مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ای آر ډی تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایا.
موږ
د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکوه چې ډزې پیل شوې. ورختایي خبره شوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خبرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایرانی الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر نه تنه ښولی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو اتو ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په منشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې خو ویلی دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژن کې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلې دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
د سالیه مسلی رپورټ په میونخ کې د سوي بریټ پاړه اوریدلې او سمزو پاکستان ته په کراچی کې د شاوخوا درې کالو راسي نیم پوځي ځواک رینجرز د وسلوالو په ضد عملیات کوي. دا رپورت به وروسته درته اورو خو رازو یو بل رپورت چې هم د کراچی په اړه دی. په کراچی کې متحده کمیونمنت د جمعې پر ورځ د ښار لپاره د خپل ګوند د نومول سوي ښاروال وسیم اختر او د صوبای اسمبلی غړي روف صدیقي د نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. دوی دواړه پولیسو په مختلفو مقدمو کې نیولي چې پکې عدالت وسیم اختر په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي. مظاهرشان وویل او میاشتې تیرې سوي خو لا هم د بلدیتي انتخاباتو په نتیجه کې له ټاکل سوو غړو څخه څوګند نه دی اخیستل سوی. نور حال له کراچی محمد عمران راکوی.
دغه مظاهره کې د نارینه په شمول په ګڼ شمیر کې زنانه هم ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې د خار نیولې شوې میر سره سره د ام کیم د سند اسمبلی غړی روف صدیقي د زر تر زره خوشی کړی شي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند د رابطه کمیټې غړی اسلم خان ویل چې دوی په خار کې د نیم فوزی ځواک د هر قانوني ګام ملګرتیا کوي. ولیدا تور یې هم لګو چې د عملیات اوس داسې ښکاری یوازې د ام کیم پر ضد دي.
هر قانوني پوینټ ملګرتیا کوي او دا خو بالکل واضح خبره ده چې نن دا اپریشن صرف اور صرف د کراچی او د محدود د ام کیم د کارکونانو نن هغه ورځ د مونږ د یو ریټایرډ پروفیسر د رابطه کمیټې ممبر د هغه کور لاړل او د هغه په کور کې دغه شانتي هغوی حرکت وکړو جیسے په کم کور کې سړی ډاکه اچوي. نو د دې خبرو خلاف مونږ بالکل احتجاج کوو او مونږ هر قانوني پوینټ کا هغه په د رینجر د پاره دی که د بل د پاره دی که بل د پاره د هغه مونږ ملګرتیا کوو خو دغه شانتي نه لکه نن د ام کیم په خلاف باندې کم سکی.
اسلم خان زیاته کړه چې اوس هم د دوی یو شمیر غړي بے درک دي د کوم باړه چې نه د دوی ګوند ته معلومات ورکول کیږي او نه د هغوی کورنۍ او ته او دا مظاهره د هغوی لپاره هم ده.
د مونږ نن هم 130 کارکونان لپته دي چې هغوی مونږ نه زی معلوم دي نه شوکړي دي نه هغه د هغوی د بچونو ته پوسو کې چې دوه دوه کالونه کم کارکون رکوي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بيمارۍ پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي نو ته د حق بچینه ته پوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي. نو دغه شانتي ظلم خلاف ام کیم جدوجہد کوي همیشه به کوو موږ په خپل د حق आवाज د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې موږ چتاو.
د خار نمولشوي مير 15 ورځې په جسماني ریمانډ عدالت پولیسو ته حواله کړی دی او د ملیر د پولیسو مشر راو انوار په وینا چې په هغه شاوخوا 25 مقدمې د خار په بیلابیلو تاڼو کې درج دي. د سرسره د ایم کی ایم په بل غړي روف صدیقی هم دغه تورونه دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مرسته د وسلوالو علاج کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم د محمد عمران یو بل رپورټ هم اورو، هغه دا چې په کراچۍ کې د شاوخوا 3 کال راهیسې نیم پوځي ځواک رینجرز او سوال پر ضد عملیات کوي چې وروسته د ښار امن تر ډېر حده پر ځای کوي. خو د روان میاشتې په 6 نیټه دلته د هغوی د خصوصي واک موده ختمه شوه او صوبای حکومت د نوري مودې اجازه نه دی ورکړي. خو د صوبې واکمن پیپلز ګوند وایي چې په دې اړه به د آصف زرداري په شا په مشرۍ کې د نیم پوځي ځواک د قانوني او عیني مودې او ورسره په شا په وبخشي سی وای سپ دی اړه به د آصف زرداري په مشرۍ کې په دوبۍ کې غونډه کیږي او په دې کې به دا فیصله کیږي سی دوی ته اجازه ورکړل شي او کنه. دا چې د نیم پوځي ځواک قانوني او عیني حیثیت څه دی او سره د دوی په شار کې اوس عملیات نه کول څه اغیز کړي، محمد عمران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نیم فوجي ځواک رینجرز په کراچۍ کې د کال 2014 د ستمبر د میاشتې نه عملیات کوي چې ورته تحفظ پاکستان یا پی پی او قانون تر مخه خصوصي واک هم ورکړی شوی و. د دې واک د لارې هغوی یو تن د نوي ورځو لپاره په ولقه کې اخیستی شي. ولې د پیپلز ګوند او متحده قامی مومنټ د څو غړو د نیولو وروسته په صوبه کې د رینجرز په عملیاتو د دغه ګوندونو لخوا نیوکې رامخته شوي. په کراچۍ کې د قانوني چارو کارپوه او استاد اقبال شاوای چې صوبایي حکومت په عیني توګه دا اختیار نه لري چې د رینجرز په واک کې کمی راولي، ځکه چې د آئین د آرټیکل 1 د سوري لاندې دوی ته مرکز د خصوصي واک ورکړی دی. نوموړی زیاتوي چې صوبایي حکومت کدا وایي چې یوازې په کراچۍ کې به رینجرز عملیات کوي، نو دا په آئینی توګه سم نه دي.
په آئینی او قانوني طور خو بالکل سم نه دي. هغه وجه دا ده چې دا خو نه ده چې په یو ښار کې ان پسند کې دوه ښارونه دي، په یو ښار کې دې ته یو قسم ته پاوري، په بل ښار کې نه. دا خو بالکل د آئین خلاف ورزي. ویل چې په آئین کې ایکویلټی ده، آرټیکل 25 خو ایکویلټی وایي چې ټول سټیزنز کوم دي هغه به ایکویل. نو داسې نه دی چې بیا عدالت کې د ته پاور کې پېنی لاړکانا یا په بل ښار کې دی. یو سړی خلک واقعي هم د بتی مخلیار سره کې هلته به دې لاس نه چې په کراچۍ کې به دا اچي. نو دا خو خیر بالکل د آئین 147 راغلی دي. نو چې 147 پاور دا ورکوي، نو بیا په دغه آئین کې آرټیکل 25 چې کوم دی هغه به د ایکویلټی خبره کوي چې راته به ټولو ته یو شان رایټ ورکوي.
په تېرو وختونو کې دا خصوصي واک هر درې میاشتې پس سیوا کول کېدو. ولې دا واري صوبایي حکومت وایي چې د رینجرز په ښار کې د نوري مودې په اړه فیصله به د پیپلز ګوند مشرانو په غونډه کې کیږي. راپورونه وایي چې د یاد ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري دغه غونډه په 25 جولای په دوبۍ کې رابللې، چې پکې به د صوبې د چارواکو سره سره د ګوند د قانوني چارو سلاکار فاروق چنایک هم ګډون کوي. اقبال شاه د رینجرز په اړه د صوبایي اسمبلۍ لخوا د قانون یا واک محدود کولو په اړه وایي چې دا د مرکز خوښه ده، ځکه چې که مرکزي حکومت غواړي نو ورسره په کراچۍ کې د رینجرز د ساتلو ډېرې لارې دي.
147 موجود دی. 147 د آئین هغه شک صوبایي حکومت خو نشي ختمولای. کنه صوبایي کدی چرې داسې یو قانون پاسم کی نو لازمی خبره ده چې هغه وفاق غواړي. او سوال ده، اسانه خبره ده، د رینجر ته پاور نه ورکي خو وفاق ایمرجنسی ډیکلیئر کوي نه، خو بیا د رینجر نه فوج به بدلته راځي، به فوج د ټوله کاروي کوي. نو دا خو به د سر نه سربري بیا تر نه.
د کراچۍ ښار اوسیدونکي او شنون کی وایي چې د نیم فوجي ځواک دراتک سره په ښار کې امن یو واري بیا راغله. خو د دوه ګوندونو یعنی متحده قامی مومنټ او پیپلز ګوند د غړو د نیولو وروسته په سیاسي کچ د رینجرز په عملیاتو نیوکې روانې دي. بل اړخته په دې وروستیو کې د رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر اعلان کړی و چې دوی به خپل عملیات د کراچۍ نه پس ټول سند ایالت کې کوي. ولې د صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه د دې بیان په غبرګون کې ویلي و چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته واک یوازې د کراچۍ لپاره ورکړی شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس یو بل رپورټ ته راځو او هغه هم د چین او پاکستان په اړه دی. فاینانشل ټایمز په اړه لیکي چې چین غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه چارواکي د پاکستان پوز خپل کردار ولوبوي. ترڅپان په خره دا په داسې حال کې ده چې د پروژې کار په اورو کې د لامل د چین اندېښنې سیوا سوي دي او غواړي چې د منصوبې وړاندیزونه دي په وخت عملي او تکمیل سي. ملیحا مرزاده تفصیل راکوي.
د 2015 کال په اپریل میاشت کې د چین ولسمشر جی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د 6.5 بلین ډالرو برابر چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه باندې دستخط وکړي. دغه پروژه چې د چین کاشغر سیمه به د پاکستان له گوادر سره د لویو سړکونو او ریلوی لاینونو په ذریعه انخلوي، پکې د توانایي بنیادي ډانچې او صنعتي زونونو ترڅنګ نورې ترقیاتي منصوبې شامل دي. خو د راهداري په اړه جوړ شوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنټ د پروژې په غربي لار تحفظات لري او په مرکزي حکومت نیوکې کوي چې پنجاب صوبې ته پاړولو سره ګټه دغه سیمې ته رسول غواړي. بیا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوی او وای چې د دوی تحفظات لري کول او غربي لارې جوړول یې ترجیح ده. که څه هم په دغه پروژه کار روان دي، خو فینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د چین هغو اندېښنو ته کتنه کړې ده چې په پروژه کې پرمختګ د ورو کېدو له امله ورته پیدا شوې دي. ورځپاڼه لیکي همدغه وجه ده چې چین غواړي د پاکستان پوس په منصوبه کې اهم کردار ادا کړي. ورځپاڼه د چین د بارنو چارو یو پخوانی چارواکي ویکټر گاو له خولې لیکي، په داسې حال کې په پروژه کې پیشرفت درېدلې چې دواړه غاړې په هغو لارو کار کوي چې ورسره وړاندیزونه په مشخصو پروژو بدل شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې دننه یو لوی بحث پدې روان دی چې آیا حکومت د پروژې چارې سنبال کړي که پوز. د کارپوهانو په خبره پوز د پروژې نگراني په ښه ډول کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پروژې د امنیت په اړه هم په پاکستان کې وخت په وخت اندېښنې ښودل شوې دي. په دې لړ کې د پوز مشر لخوا بیانونه مخې ته راغلي دي چې وایي په هر صورت به دغه پروژه مکملېږي. که یوې خوا ته دا وخت چینایي کارکوونکو د حفاظت لپاره 15,000 سرتېري ګمارل شوي دي، نو بلخوا په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د یوې غونډې په وخت ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ته به پوره تحفظ ورکوي. نوموړي د منصوبې شمالي برخه چې له هزارې ډیویژن نه تیریږي ته د تحفظ ورکولو هوډ څرګند کړی دی. خو کوریډور فرنټ ویلي چې د پاکستان د واکمنو پر فشار د خیبر پښتونخوا حکومت له خپلې هغې خبرې په شا شوې چې د راهداري مغربي لار دې په ترجیحي بنیاد جوړ کړل شي. فاینانشل ټایمز رسمان د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي د راهداري پروژې په لاره د پاکستاني او سیاستوالانو د اختلافاتو لامل کېدې شي چې چین اندېښمن کړی وي، ځکه چې چینایان په دغه شان یوې لوی پروژې سخت مخالفت سره بلد نه دي.
ملیحه امیر ساده وایو بل رپورټ ته راځو. خطر دی لمخه ځو پېښور ته د وخت مشمکار را سره شبیر جان د ټلیفون په لاین دی او خبر ده چې په ملاکند کې د ټولو ګوندونو یو کانفرنس وي چې په کې په ملاکند کې د کسټم اکټ په ضد باندې یو غږ شوی دی او نوې اعلانونه کړي دي. شبیر جان تاسو تر کله وایم که مهرباني وکړي دا چرته سوی وه، چا کړی ده او څه پکې فیصلې شوي دي؟
ډېره مننه. هڅه بالکل دا کوچی ټول ګوندي او غونډه راولې شوې په سوال کې ده دا عوامي مشر ګوند او راولې وه او دې کې د خبر په خصوص کې کوم هم پارلماني د پیلو په شمول د پاکستان د دواز د جماعت اسلامي پاکستان د ریاست قانون تن پر ټول په دې ګډون کړو او په دې غونډه کې د ټول سلا باندې دا پرې کړو په چیرې ملکنډ ډیویژن چې کله په د پاکستان کې شامل دي نو د سو او یو کم او یو کې بالکل نہ منی اور تاریخ کروانے مکمل کروانے اعلان کر دی.
ډیر مننه شبیر جان په بلګړی کې ویل تاسو سره خبرې کوو، خو د اوس لپاره د خدای پامان. اوس یو بل ریپورت ته راځو او هغه ریپورت ته د پاکستان او ترکیې د سیاسي حالاتو یو بل سره پرتله کول او هغه دا چې د په ترکی کې د کودتا تر ناکامۍ هڅې وروسته اوس حکومت درې میاشتې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د دې هېواد له پاکستان سره قدر مشترک دا دی چې په دواړو کې پوځونه په بیا جمهوري حکومتونه ړنګ کړي او واک یې په خپل لاس کې اخیستی دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې ده چې په ترکی کې د کودتا د تازه هڅې د ناکامۍ لاملونه څه وو، په پاکستان کې تر دې وړاندې د سو کودتا او د کامیابۍ وجوهات څه وو، او آیا په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ حالات دې ځای ته سوالی چې کو دې تاسو او کسنګ راځي چې ریپورت واښتو.
په ترکی کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت د پنځم به پورز په ملک د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د بیړنۍ حالت هدف دا دی چې په کودتا کې د لاس لرونکو پر ضد په چټکۍ ګامونه واخیستل سي. د هغه وروسته چې په ترکی کې د جولای پر 9 نیټه د کودتا هڅه ناکامه سوه، خو تر 250 زیات کسان پکې وژل سو. د دې هیواد پر حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو عباس جوادی وای د ولسمشر رجب طیب اردوغان په حکومت کې به کمزوري وي، خو ولس د پاوز تر واکمنۍ جمهوریت حکومت ته لومړی توپ ورکړ.
The main reason for the failure was that تر ټولو لوی لامل دا و چې کوسو ته راوتلې ولس د کودتا مخالف وو. په دې کې نه یوازې حکومت پلوه خلک وو، بلکې آزاد خیاله خلک هم پکې شامل وو. هغه ځکه چې دوی وویل دا حکومت که زموږ خوښ دی او که مو نه دی خوښ، خو دا په جمهوري توګه ټاکل شوی حکومت دی. او رجب طیب اردغان د هیواد ټاکل شوی ولسمشر دی، او د ټاکل شوی حکومت ځای یوازې بل ټاکل شوی حکومت نیولی شي. نو همدا لامل وو چې هلته د پوځ کودتا ناکامه شوه.
د پاکستان د پارلمان او سینټ پخوانی غړی او د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک هم دې ته ورته نظر لري.
یو خو دا خبره وا چې دا کوئی پټول فوج نه وکړي، د فوج یې دا څه کړی و؟ دغه خبره دا وا چې خلکو دې مخالفت وکړو. دغه خبره دا وا چې ټول سیاسي پارټۍ وایي چې فوجي حکومت چې دی هغه راتلل ښه نه دي. نو دا ټولې خبرې دې باید شوې چې هلته کې دا کوئی ځان ناکامه شو.
که څه هم په پاکستان کې د کودتا او ځینې هڅې ناکام شوي هم دي، خو د دې ملک په 9 کلن تاریخ کې زیاته واکمنۍ پوځي امیرانو کړې ده. په پاکستان کې د پوځي واکمنۍ دوره پر 4 لویو کودتاو مشتمله ده، چې لومړی په 1950 کال کې جنرال ایوب خان، دویمه په 1909 کال کې جنرال یحیی خان، دریمه په 1908 کال کې جنرال ضیاءالحق، او څلورمه په 1909 کال کې جنرال پرویز مشرف کړې وه. له افراسیاب خټک څخه مې وپوښتل چې په پاکستان کې د کودتاو د بریالیتوب لاملونه څه وو؟
وجه دا چې یو خو دا فوټاګانې فوج په شریکه کړې وې چې په هغې کې ځمکني، هوایي او بحري قواو منځ کې هماهنګي وه. په دویمه خبره دا وه چې دلته کې چې کوم سیاسي حماس وو هغه هم کړکېچن وو، سیول حکومتونه یا جمهوري حکومتونه چې وو هغوی به هم کله کله عامرانه شکل غوره کړی وو، او یو قسم ته دا کودتا په ذریعه به خلکو دا خیال وو چې شاید چې ښېګره منځته راشي.
په پاکستان کې له تېرو 2 کلونو راهیسې د بدامنۍ تر څنګ سیاسي حالات هم کړکېچن دي، د کوم له کبله چې خلک په ملک کې د جمهوریت په اړه اندېښمن شوي دي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سعد محمد خان وای په دې کې شک نسته چې په پاکستان کې د پوځ او د جمهوریت حکومت ترمنځ اوس مهال ستونزې شتون لري. خو د بریګیډیر سعد محمد خان په وینا اوس مهال حالات داسې نه دي چې پوځ د پر اقتدار قبضه وکړي.
یو خو فوج زیاتره پالیسۍ په خپله چلوي، نو هغوی ته اقتدار باندې قبضې کولو سره خاص فایده خو نشته دی. د پاکستان غونډه کې مشکل ملک چکم دی، د هغې باندې اقتدار چکم دی، دا ډېر ګران کار دی. بل فوجي بغاوت یا فوج په دغه باندې قبضه کول چکم دی، هغه ملک لپاره ډېر لوی مشکلات پیدا کوي. او بل دننه پاکستان کې داسې حالات نه دي چې د سیاسي حکومت نه خلک دومره تنګ شوي دي چې هغه د فوجي اقتدار هر کړی وکړي.
په پاکستان کې زیاتره ګوندونو د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دې خبرې غندنه کړې ده چې کچيري پوځ حکومت لری کړ او اقتدار یې په خپل سنبال کړ، نو ولس به هر کلی وکړي.
د بوریوال کاکړ ریپورت ما اوریدې، او اوس هم سلام پښتونخوا کې ترته د نازي اقبال په ځخ کې سندر اورو. در نازی اقبال په ځخ کې مسندره واوریدله او سم نه نه می بچی کېدونکې دی بوروال کاکړ به د خبرونو لنډې سولاندې کړي.
د جرمنی په میونخ ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلوال برید کې لږ تر لږه نه تنه وشل شوې دي. پولیس ویلي چې دوی په دې پېښه کې د لاس لرونکو لټون له هغه وروسته پای ته رسولی چې د برید کوونکي وسلوال مړی یې مندلی. هغه په خپله ځان وژلی او په دې برید کې لږ تر لږه 20 کسان نور ټپي شوي هم دي. د پاکستان متحده قومي موومنټ د خپل مشرانو د نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. دا یاد ګوند د جمعې په مازګر د کراچۍ د خبریالانو د دفتر مخې ته د مظاهرې پر مهال وویل چې د دوی د ګوند لخوا د کراچۍ نومول سوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلۍ د غړي روب صدیقي نیول کېده بې انصافي ده. د کراچۍ پولیس وایي چې پر نیول سوي ممکنه ښاروال وسیم اختر د ښار په بیلابیلو تاڼو کې شاوخوا 25 مقدمې درج. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې سیمه ایز انتخابات ګټلې دي. مسلم لیگ نون ډلې د کشمیر په 41 کسیز اسمبلی کې 1.5 سیټونه ګټلې دي. دا انتخابات تر ډیره حده په پرامنه توګه ترسره شوي. د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي چې په کلازال ولسوالۍ کې په جګړه کې 40 وسلوال وژل شوي او ټپي شوي دي. د کندوز د والی ویاند سید محمود دانش پرون ناوخته مشال رادیو ته وویل چې په کلازال کې په تیرو درو ورځو کې یو پولیس هم په جګړه کې وژل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس سرمشریزي په څنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاروب سره په شام کې پر روانه جګړه خبرې اترې کوي. نوموړي ویلي چې ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د شام په باب دې له ماسکو سره د خبرو اترو لړۍ روانه وي.
د خبرونو لنډیزم له بوروال کاکړه واوریدي او وسم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظهیر کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون خپلې ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلي او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی او دا ځکه هم ضروری و چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی و. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلی شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغی جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دادا او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپلو خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. یہ مخکلی کی چی دولت فاؤنڈیشن نوی تنظیم پہ یو رپورٹ کی ویلی چی کل 2015 کی 370 زنانہ دا غیرت پہ نم وجل شوی چی پکی زیادتر شمیرا یو سل اویا دا پنجاب دا. ادھر یہ وائی دا سکھکاری چی دا ماڈل قندیل بلوچ وجن حکومت یو تحریک ورکڑو او دا دی بل ضرورت یہ محسوس کرو. خپٹول پاکستان کی دا حکومت دے گام تا پدرنا سترگا قتل کی گی. ادھر یہ آخری کی وائی چی دا زنانو جون خپل دے دا کورنی والا نہ دے چې هغوی یې وجدي یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. کچرې اوس هم په دې سو خلی پاتې شو نو دا به تر ټولو لوی جرم وي. د دې تر څنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په ټول ټاکنو باندې لیکلي او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کومو د حکمران ګوند سره په سناسه ډول تعلق وي. همدا وجه چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله او دا ځل دا کامیابی د پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شوه. د ادارې په وینا کس هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړی، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړي، کوم چې د عمران خان لویواله خایي. ادارې وړاندې لیکي باید چې پاکستان پیپلز پارټۍ اوس له تورونو نه ډډه وکړي او خپل ټوله توجه په سند حکومت باندې ورکړي او دارنګ عمران خان له هم پکار دي چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه رول ماډل صوبه جوړ کړي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د پاکستان ټول سیاستدانان له منفي سوچ ډډه وکړي او د ذاتی ګټو لپاره جمهوریت ته خطرې نور پیښوي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو د زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ناموس په نوم د وژنو پر موضوع مقاله خبره کړې او فرانس پرس خبري اجانس بیا د هغو دوو افغان وروڼو په اړه رپورټ جوړ کړی چې د ماینونو پاکولو لپاره یو کم قیمته ډرون ایجاد کړی دی. تفصیل د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې واوري. په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي. د برتانی اکانومیست مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکانومیست د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1,096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي، خو پکې ځینې پېښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکار وو. سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر په خوا د هوډ څرګند کړی وو چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي، خو په دې اړه اصغر د ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکانومیست مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواشیر پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه. پر ځینو مسلو یې له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پرس خبري اژانس اے ایف پی د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خپره کړې چې درې کال وړاندې یو داسې حیرانونکې آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغو دوو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی او هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګۍ معلوموي او تبا کوي. بیا دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پرس خبري اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ مځکه به چنل کیږي او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هالو ټرسټ هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د لمنځوړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای شي، خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډېر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګشتي وي او موسم خراب وي نو ډرون سم کار نشي کولای، او که بیا ډرون یو ماین وهم موندي نو د دې د رایستلو او تباکول لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
پرګنې
په پاو کم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
تړون
په پاو کم پینزو بجو.
د ترکیه وزیر اعظم خپل خلکو ته ډاډ ورکړی چې امنیت یې ټینګ شوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. په همدې حال کې اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د کودتا د ناکامۍ هڅې په تړاو په ډله ییز ډول د خلکو پر نیولو او مجازاتو نیوکه کړې او ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړې چې د امریکا ژمنه ورسره کړې چې په دې هیواد کې میشت فتح الله ګولن پر بیرته سنولو غور کولای شي، او په دې اړه د څېړنې لپاره د یو کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د ترکیه پر سیاسي حالاتو نور معلومات فرشته جلال زیرا کوي.
د ترکیه صدر اعظم وایي د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پای ته نه دی رسیدلی او شاید ځینې کسان لا هم د ګډوډۍ جوړولو هڅې وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
اما تهلیکه بیتمیش دیلدر شو انلامدا دیلدر واتانداشیمز تدیرگین اولماسن
دی وای خطر لا نه دی ختم شوی خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي دا په دې معنی چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی ژوند عادي حالت لري خو موږ بې پروايي نه وکولای موږ باید با خبر اوسو او حتی که د خطر امکان کم هم وي شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی د اروپای اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشري فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهیز مجازات نیوکه وکړه او وی ویل چې د منلو وړ کار نه دی فدریکا مغرینی پر ترکیه ژغ وکړ د قانون او بشري حقوقو درناوی وکړي اروپای اتحادیه هم اندیښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمیر مظاهره چانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقوقو پر کنوانسیون تیری وکړي د ترکیه حکومت له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنا ولري خو د ترکیه عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلای چې څه وکړي ځکه ترکیه څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاویش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي چاویش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیار ده هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدید وي په لاندې وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي خو په غیر صورت کې به دا پروسه شایي کلونه وخت ونیسي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامې کودتا د طرح جوړولو تور لګولی دی فتح الله ګولن 15 کلن او په امریکا کې میشته هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې لاس درلودو انکار کړی دی فتح الله ګولن ویلي چې دا کودتا شایي ولسمشر اردوغان پلان کړی ځکه د هغه په وینا غواړي چې په دې ډول اپوزیشن وځپي او پر ترکیه خپل واکمنی لا ټینګ کړي انقره ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو به وغواړي چې فتح الله ګولن ورته وسپاري خو تر اوسه یې دا کار رسما نه دی کړی ترکی چارواکو ویلي چې د ګولن پر ضد ځینې اسناد واشنگتن ته استولې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې واشنگتن به د ګولن د بیرته ستنولو پر غوښتنلیک غور وکړي خو د هغه د ستنولو لپاره باید دقیق او موثق اسناد ورته وسپارل شي په ترکیه کې لشتلوشه شپږ زره تنه چې د ګولن په پلوي تورن دي له کودتا سره د ارتباط په تور نیول شوی دي په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور لشتلوشه لس زره کسان ونیول شو چې لوړ رتبه جنرالان د پولیسو افسران او قاضیان پکې شاملېږي لشتلوشه 50 زره کسان له دندو لرې شوی دي د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې انقره به د دغو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي
دا فرشته جلال سي روسته لدی چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ په نیټو کې د امریکا د زماروی په اړه پوښتنې رابرسیره کړې امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې امریکا د دوی دفاع ته ژمنه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا د نیټو د تړون له موادو سره سم د خپلو اتحادیانو د دفاع زماری پر غاړه لري په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناتو غړو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د غواخونو په وړاندې د هغو دفاع وکړي کیری دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل کدای ولسمشر وای نو د بالټیک له جمهوریتونو سره به د روسیې د حمله په صورت کې به سوال ځواب هم راست نه وای کړي ټرمپ زیاته کړه د بد روسیې له احتمالي برید مخ کې په دې اړه څرګنده کړي وای چې د هوادونو تر کومه د امریکا په وړاندې خپل مسولیتونه تر سره کړي دي ټرمپ له دې مخ کې هم د کوم هواد د نوم لا خستو پرته په ناتو کې د ځینو هغو هوادونو د غړیتوب په اړه شک خودلای وو چې د په وینا له ناتو سره لازم ژمنتیا نه لري او یادونه یې وکړه چې د ناتو د مالی لګښتونو ډیر بار د امریکا پر وګو دی د ټرمپ دی وینا سم د استخبارګونو نه و پرول د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وویل دوه نړیوالو جګړو خو د چي د اروپا امنیت د امریکا د امنیت لپاره مهم دی او دواړه دی او بل دفاع کوي د برتانیا دفاع وزیر مایکل فالن وویل د ناتو متقابل دفاعي ضمانتونه هغه مکلفیت دی چې شرطونه نه پکې ځایږي د استونیا ولسمشر توماس هندریک الویس پر خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د هیواد د امریکا په استازي توپ به قاعده او شرطه په افغانستان کې جګړه وکړه خو له هغه لګښتونو څخه ډیر کم څه ترلاسه کړل چې ټرمپ یادونه کوي خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې متحد ایالات به په ناټو کې د خپل متحدانو ترڅنګ ودرېږي. ښاغلی کیری وویل دا د ناټو د تړون له موادو سره سم د امریکا مکلفیت دی.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
نو غواړم په انتخاباتي سیالیو کې ښکیل شم. زه د قانون لمخې په دې مسله کې دخالت نشم کولای. سیاستونو سره هم کار نه لرم، خو اجازه راکړئ د ناتو په اړه د امریکا د پالیسۍ یادونه یو ځل بیا وکړم. ځکه غواړم په ناتو کې زموږ متحدان په دې پوه شي چې زموږ دریس څه دی. دا او بل هر اداره کې د دیموکراتانو پلاس کې وي کده جمهوریت غوښتونکو له 1949 کال راهیسې له ناتو سره او د ناتو د تړون له 15مې ماده سره سم د ناتو په چوکاټ کې زموږ مکلفیتونو ته په بشپړ ډول شمنه ده. د ناتو د غړو په اړه له ټرمپ سره حتی د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي هم ډیر موافق نه دي. په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو مشر مچ مکونل نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته وویل د ټرمپ له وینا سره په کلکه مخالف دی، خو زیاته کړه چې دی د هغه وینا ته د یو نوي سیاستوال د وینا په سترګه ګوري. مکونل ناتو د نړۍ د تاریخ تر ټولو بریالۍ ټلواله وبلله او ویل د هیله مند دی چې ټرمپ تبه د انتخاباتو له ګټلو وروسته قناعت ورکړي چې خپل نظر بدل کړي.
دا احمد تکل چې ریپورټر اکول دی او سمیو بل ریپورټر زو د جمعې پرس په خوښ کې تر 5000 زیات کسانو روانو لسمچره له دوی سره د کډو چونو د پروکول غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې ری غوښتنه عملی نشوي نو پر اتلونکو ټاکونکو کې برخه وانخلي او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. په ونه کې پریکړه وشوه چې د خوستوالو د غوښتنو د تعقیب لپاره یو درې سوه کسیز پلاوی هم کابل ته بولاړ سي او د افغان حکومت له چارواکو سره به خپلې غوښتنې مخامخ شریک کړي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې وانه ورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هیر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویری دوو هغه وعده چې تو د خوست ولسره د کمپاین په وخت کې کړی وي د عمل جمعه وروغونډه.
د غونډې تابعیا کوونکي او پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون د یاد غونډې مخې داسې وخوده.
په خوست کې د زرګونو کسانو لویه غونډه دایره کړه. د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وې هغه ژمنې باید پلی شي او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آینده انتخابات تحریم او د لویې جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور مادې سپریکړې کول وسول شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وي.
غلام خان بندر رسمی ترانزیت د خوستی کډونو ته قرار په عملی ډول د خوست ولایت لپاره د ملکي او ولایتي ادارو د دویمې درجې د تشکیلاتو منظوري
په پریکړلیک کې یادونه شوې وه. کچېرې د ټولو تلاشونو او د مرکزی حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنکړل شي خوستوال په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي.
نقیب الله خیل او سم رازو د راشد خان په غږ کې سندرې ته.
کم من کا پری دے فازما وطن پختن خوا فازما وطن پختن خوا خٹک یو سب سیم کم من کا پری دے
Thank you.
بچیم سزدی بدل بچیم سزدی بدل بچیم سزدی خوری پیدایم سزدی بدل بچیم سزدی بدل بچیم سزدی بدل بچیم
کاغذ کا چک زیم
خٹک یو سب زیم
راشد خان گلزار عالم او نور سندرغاړو په ګډه وایي سې سندرم واوریدله تر دې لمخه تاسو ته نجیب الله خیل ریپورت اوریدلې یو د پېښور د یو ډرایور حال درکو چې له 13 15 کلونو راسي رکشه چلوي خو ان دومره پیسې هم یې نه دی ګټلې چې خپل رکشه واخلي مراد خان وایي د بل رکشه چلوي چې پکې دومره پیسې هم بچ نکړای سوي چې خپل ماشومان سکولونه ته ولې شي لمراد خان سره د مشالېډو خبريال شبیر جان خبري کړي او دا ریپورت را لښلي چې د رکشه په ځاغ پیل شي
دا आवाज د مراد خان درکښیو سوک چې د پیښور خار بیلابل درش ځایونو کې د سهرنا پښتاپونو د سورلو په انتظار ولاړوي دی وای چې سهر راوځي نو تر شپې لسو پورې هم د پیښور په دې سړکونو باندې په سخته ګرمه کې خپل مزدوري کوي دی مشال لیډو ته د خپل دند په حق لوای
1981 نظر دارش کې چلوم زما دوه بچین دی غیم رش کې چلی او زم رش کې چلوم هغه د کور خرچه روانه ډیر نجی مونږ باندې کې موانه غسل جی باندې کې ذکر ايش کنه دا غسل جی راغه وخت دینه مکه د پېټرول یو دورو او دا غینه پس بیا مطلب دا چې پېټرول بیا ګران شروع څلو پوت لیټر پېټرول رسیدل موجوده حالات د سیدې چې مطلب ګرانه ګرانی دا او باندې وخت کې مطلب دا چې خپل کور کفالت سمبالو ډېر ګران کار دی
مراد خان وای چې د غریبه او ګرانې لوجه په خپل بچو او نوسو باندې سبق اونې ویل شو او په دې ډېر خفغان ورزي چې کله خپل بچي او واړه نوسی په مزدوري ویني او د نور خلکو بچي په سبقونو او یا په نوکرو ویني
نو ارسړي دا خوایشي چې رحمت په خپل بچو باندې مطلب دا سبق ویما خو دا موجوده حالات کې پاغه باندې د کور خرچم نه چلیږي نو هغه باندې اسکول سو ویل شي بالکل ولې مې ارمان نه راځي زه به لاره ګورم د خلکو بچو ته ګورم
نوموړی وایي چې ټول ورځ کې 3400 روپۍ مزدوري کوي او د لګي مزدوري او د ګرانې لوجه په 15 کالو کې تر اوسه پورې خپل رکشه هم وانه غستا
بځی کې ذکر رشکه نه دا غسه چې نه دا رشکه موږ له پټې کې راکړې موږ مالک له مطلب دی چې 300 روپۍ ورځ ورکو وا دې کې د سینجی خرچه دا چې د کور نه موږ روزو او شپې پورې مطلب دی چې دې هم ما توغره خامخا روډې چې خرچم شینو ډېر په مشکله باندې مطلب دی چې 3400 روپۍ موږ له مزدوري پاتې شي
مراد خان د پښتنو په نوې کول باندې غ کوي چې په هر حالت کې تعلیم او سبق وایي
موږ اکثر یاران دوستان چې څومره دي او مطلب دی چې څنګه مارګرو څومره بچی دي ځوانان دي موږ هغه تم دا خبرې کوم دا پیغام مونږ ورکو چې بچي موږ په خپل بچو باندې سبقونه نه ویلو او تاسو کوشش وکړئ چې په خپل بچو باندې سبقونه وایي تعلیم ډیر په دنیا کې ډیر ښه شی دی علم چې دی یو دریاب دی
مراد خان په حکومت باندې غږ وکړو چې ردی پشان ډیر غریب مور پلار داسري چې هغه د خپل بچو د سبق ارمانی دي او باید حکومت ته د دې په شمول د غریب خلکو سره د بچو په تعلیمونو کې پوره پوره مرسته وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
سلمان افریدی د پېښور بډبه روسیدونکو دی او پاتم جماعت کې سبق وایي د پکال 2014 کې په 14 کې زخمی شوی او خدري کال وروسته لا هم وروسته هم لا زخمونه تازه دي د ځوان ته په ساختلو کې ستونزه ده خو کورنۍ دومره پیسې نه لري چې علاج ور وکړي په دې اړه د غلام غوس ریپورت اورو
د سلمان اپریدی په نوم د ځوان درې کال وړاندې په کوهټ روډ بډبیره کې په یو 14 کې سخت جوبل شوی وو او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ داغه په مړی کې د سا او خوراک نه لای سخته اغیزمنه شوې ده د سلمان اپریدی پلار رضا خان اپریدی وایي
درسم جون 2013 باندې دی په بمی 14 کې زخمی شوی دی د سانه له او د خوراک نه لیک مکمل تور باندې ختم زخمی شوی و دی مختلف ډیر زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول د دې وجه دا ساج کومه دا سات تکلیف د دې په باندې د سالي د درې کال راسي دې خبرې نشي کولای.
رضا خان افریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د زوی د مرای علاج په بهر هوادونو کې ممکن دی، او د دې لپاره دوی په بیا بیا حکومتي چارواکو نه وغوښتنه کړې ده.
حکومت ته موږ مختلف چینلونو باندې، مختلف میډیا باندې، اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دې وشي. ولې چې دا یو طالب علم سټوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فلحال ولاړه ده. ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر اسپتال ډسچارج سلپس او ایڈمیشن سلپس موږ سره موجود دي. ولې چې میډیکل بورډ ته دې شوی دی چې دې علاج به تاسو بار کوئ. زمونږ چې دی موږ زه په یو پرایویټ سکول کې ټیچر ټیم کوم، 4-5 روپے موږ ته سیلری ملاویږي. د دې حکومت موږ ته 1,00,000 روپے راکړي، په دې 1,00,000 روپے باندې چې دې نه علاوه موږ خلکو نه مکړ ځای غشتري، مطلب چې دې خلکو ته کومه کې کړي، دې باندې تقریبا 10,00,000 روپے نه زیاتې خرچه موږ کړي دي.
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو، او ځینې نور ماشومان د هغه خونړۍ پیښې نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو. دې لړکی د سلمان اپریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت له پکار ده چې سلمان اپریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي.
اوس خبره دونه وس کم دی کنه چې هر څه دا وته خرڅ کی کنه ارثو و دې ما خ بیا لز در لور شي کنه د علاج به نه دیني شي کولای. حکومت مو غریب دی نه دونه وس خوشتر چې په هر طریقه باندې تنه ته دغه وګ دا ګره دا اوس د خبر نشي کولای. دغه نه موږ دوه بکسو کله ته نه خوراکم بار وږي، کله شپې مالی غریبان چې ډیر خراب شي دغه نه چې زغلاوی ګوډه وته نه سي هسپتال بیا کنه نو ډیر غټ تکلیف دی ته. موږ سره یو بچی مدد وکي دغه چې دنیا خل بهر مګل لدرمه مالدار را پټانو علاج بار کیږي نو دایو پکیر نه کې وشي.
سلمان اپریدی په بډابیره ماشوګګر کې په اپریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکو دی، او د نوموړی کورنۍ په بیا بیا د خبری کانفرنسونو د لاري له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې سلمان اپریدی دی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
او سم په سلام پښتونخوا کې د هارون بچا په ژغ کې سندره اورو.
ترغاڑی بالله.